اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملي حمید صدیم او د مشال ریډیو د 9:00 خبرونه شروعات له سلام پښتونخوا سره کوو. وخت سهار 9 بجې شوې دي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د قبایلي سیمو پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ له خپلو اوریدونکو سره خبرې کوو چې د خپلو سیمو خبرونه را سره شریک کړي. خو اول د دې سات تازه خبرونه ته غوږ شئ. د پاکستان کورنو چارو وزیر وای په پنجاب کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د 2 میاشتو لپاره رینجرز واکونه ځای پر ځای کړي دي. په شمالي وزیرستان کې په 3 جلا جلا پیښو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا وختې او په هدفي بریدونو کې ځایي کسان وژل شوي. او ایران وایي هیواد یې راتلونکې میاشت د اټمي تړون په اړه له نړیوالو طاقتورو هیوادونو سره بیا خبرې پیلوي. تفصیل د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید ویلی چې په پنجاب کې ترغی وروسته د 2 میاشتو لپاره د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر رینجرز واکونه تعینات کړي چې اسلام آباد ته د یادې ډلې د لانګ مارچ پر مهال په سادوکی سیمه کې یې له پولیسو سره نښتې شوې دي او یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا اورېدلې ده. د اکتوبر په 20 د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې یوه خبري غونډه کې ویل چې دا پریکړه د پنجاب حکومت په خواست کړې ده.
سادوکی میں انہوں نے کلاشن کوفوں سے
سادوکی سے تحریک لبیک کر کنہوں نے دے ٹپکے سارا پا پولیس بندے حملہ وکڑلا پاگاک سے ادرے کسان مڑا اوشپیتلا سے زخمی کڑل پولیس پتش لسوی خالی ویر سارا ڈینڈے وے دے فرانس سفرت خانہ میشا نشی بند کا ولائی دے بندے بین الاقوامی پا بندے پہ لگے دائی شی.
په عین حال کې د پاکستان وفاقي کابینه پرون پریکړه کړې چې د کالعدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان سره به د یوې وسلوالې ډلې په شان سلوک کوي. ټی ایل پی د اکتوبر له 22 نه د خپلو غوښتنو لپاره له لاهور نه د اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی دی. دوی غوښتنه لري چې د دوی نیول شوي مشر صادري زوی د راخلاص کړل شي چې په اپریل کې د ځینو تورونو په سر نیول شوی و. دوی دا هم غواړي چې له پاکستان نه د فرانسوي سفیر وشړل شي. بلخوا د تحریک لبیک پاکستان ویان رسنو ته ویلي چې حکومت له خپلې وعدې نه پشا شوی دا خوډب لارې خپل کړی او د یوې وسلوارې ډلې نوم یې ور باندې لګولی. امنیتي او استخباراتي چارواکي وای پرون په شمالي وزیرستان کې په 3 جدا جدا پیښو بریدونو کې 2 امنیتي سرتیري وژل شوي او یو بل ژوبل دی. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پرون د دتخیلو په دیګان سیمه کې د امنیتي سرتیرو ګاډي باندې د سړک غاړې په ځمکه کې خښ کړل شوي بم چاودنه وشوه چې پکې یو امنیتي سرتیری وژل شو. بلخوا د رزمک په ګډیوم کې په ورته برید کې یو امنیتي سرتیری وژل شو. درېیم امنیتي سرتیری د میرعلي د تسی اډې سره د سړک غاړې بمی برید کې ژوبل شوی دی. په عین حال کې د میرعلي پولیس ثاني چارواکي وایي چې په میرعلي او کم سروبي کې 3 ځایي اوسیدونکي پرون په جلا هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي حقیق حسین مشال ریډیو تول دغه 3 کسان په میرعلي د کو کم سروبي سیمو کې په 3 مختلفو حملو کې وژل شوي دي او وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. تر اوسه د دغو حملو ذمهواري چا نه ده منلې. د کورمې د پیر کیوم اوسیدونکو پرون د ګاډي په یو قافله د یوې حملې خلاف مظاهره کړې. مظاهره کوونکو ویل چې په پیخه کې ککړ کسان دیونی ویل شي او په لارو د عامو خلکو ژوند حفاظت یقیني کړل شي. دا مظاهره تر هغې وروسته شوې چې د پیوړ سیمې د الیزو د ګیدو د منګلو ترمنځ اکتوبر په 23 او 24 د یو ځایي ځنګل په سر 2 ورځنۍ جګړې وروسته حکومت د تری پاړه چینار لاره د تګ راتګ په وړاندې تړلې ده او حکومتي سرپرستۍ کې د سیمې شاوخوا علاقو سیمو خلک د قافلې په شکل کې بوزي او راولي. پرون لسدې خار نه د تری منګلو پورې په حکومتي سرپرستۍ کې د ځایي او شاوخوا اوسیدونکو قافله روانه وه چې د ځایي خلکو په خبره په پیوړ سیمه کې د علي منګلو چک پوسټ سره نږدې ورباندې په مبینه توګه کاڼي ورول شول. د بره کورمې پولیسو مشر ډي اس پي نجف علي په قافله د برید تصدیق کړی. په پیښه کې ګاډو ته نقصان رسېدلی او ځینې کسان پکې زخمیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې د ټولو وګړو حفاظت یې لومړیتوب دی. د ایران د اټومي چارو لوړ پوړي مرکچي ویلي چې هیواد یې د راتلونکي میاشت نه د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کولو په خبرو ته رضا شوي. علي بغاري دا خبره پرون د بلجیم په سرخار برسلز کې د اروپایي اتحادیې له مشر انریکې مورا سره تر ملاقات وروسته په ټویټر پاڼه وکړه. نوموړي وویل چې د نومبر تر اخیره مخکې په مذاکراتو کولو موافق شوي و، خو کره نیټه به په راتلونکي اونۍ کې اعلان شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې واشنگتن له تهران سره د بالواسطه خبرو اترو لپاره ویانا ته بیا تک لپاره تیار ده. د ویاند په خبره دوی په دې باور دي چې اوس ممکنه ده چې د موافقې پوره شرطونو باندې بیا عمل په هکله زر مفاهمت ته ورسېدی شي. او اخیری خبر د سپورتس د کرکټ د میدان سره تړلی. د کرکټ شل اووریز نړیوال کپ کې پرون نامیبیا، سکاټلند او انګلند بنگلاديش ته ماتې ورکړه. پرون د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ سټیډیم کې شوې لومړی میچ کې بنگلاديش اول بیټنګ وکړو او په شولو اوورونو کې د نهه لوبغاړو په اوټ کېدو سره 140 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې انګلند د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره په 15 اوورونو کې هدف پوره کړ. په شیخ زاید کرکټ سټیډیم کې شوې دویم میچ کې سکاټلند لومړی بیټنګ وکړو، خو نامیبیا د سکاټلند ټیم نه په 4 وکټو وګټله. په شل اووریز نړیوال جام کې نن د آسټریلیا او سریلنکا ترمنځ لوبه کیږي. سبا له د افغانستان ملي ټیم له پاکستان سره مخامخېږي. د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ ورزو. خپل ولنی رپورټ ته د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي چې د تحریک لبیک پاکستان احتجاج ته په کتو په پنجاب کې د 2 میاشتو لپاره رینجرز ځواکونه تعینات کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې وویل چې له یادې ډلې سره مذاکرات کړي او ورته د احتجاج د ختمولو ویلي، ځکه چې په روانو حالاتو کې نړیواله ټولنه او دهشتګرد تنظیم ګرځولی شي. په عین حال کې پاکستان ویلي چې ټی ایل پی یو مذهبي ډله نه ده او نور به ورسره د یوې وسلوالې ډلې په توګه چلند کوي. ایل پی ویان ویلي چې حکومت له خپلې ژمنو نه پشا شوی او ورباندې د تشدد لاره خپله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یادې ډلې د تېرې جمعې له ورځې نه د خپلو غوښتنو لپاره له لاهوره د اسلام آباد پورې په لانګ مارچ پیل کړی دی. تفصیل له ګوهر مسید نه.
د بیکانونه شوی تنظیم احتجاجي درنې او د لانګ مارچ په وجه باندې د پاکستان مرکزی حکومت د پنجاب په صوبه شه د رینجرز د لګول فیصله کړی دو. دا خبره د اکتوبر په 20 تاریخ د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید په اسلام آباد شه په یو خبری پریس کانفرنس شه وکړه. د وویلل چې دا فیصله د آئین د آرټیکل 144 په تحت باندې د پنجاب حکومت په درخواست باندې کړی دو. او صوبایي حکومت چې چیرته غوړي ادوی میاشتې د پورا رینجر استعمالولای شي. د وویلل چې د پنجاب حکومت ته د انستداد دهشتګردي اکټ 5 د استعمال اختیار هم ورکړی شوی دی، چې د هغې په بنیاد باندې پنجاب حکومت د دهشتګردۍ خلاف د رینجرز او د اف سی استعمال کولای شي. شیخ رشید تحریک لبیک ته یو ور بیا سول وکړلی چې دی دا د فرانس د مطالبې نه واپس شي، کنی دی ته او ډېر زیات مشکلات جوړ شي. د وویلل
انہوں نے کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی، پولیس نتی تھی
دے پنجاب پا علاقہ سادو کیشے تحریک لبیک کارکنوں نے دے ٹپک سارا پا پولیس بندے حملہ وکڑلا. پاگا شیدرے کسان مڑا اوشپتلا سی زخمی کڑل. پدا زخمی کسان شیدے ووتے کسانے حالات دیر خاروب دی. پولیس پا تش لسوی خالی ویر سارا ڈینڈے وے دے فرانس سفارت خانہ میشا نشی بند کا ولائی. زب پدا ٹی وی چینل بندے توستا لائف دا خبرہ کوا چی دے فرانس سفیر دولتا شتا دای خانا نو دای دے بیا ویلے دے فرانس دے سفیر دے شڑل مطالبہ کوی. ای ٹی ایل پی دے می سرا دا لاوچ کڑائی وان چی چرانگی میجا دے مورید کے دے مذاکرات نارو چگی جی دای دے وہ روڑی نخلوساوی خو دای دے خپل لاوچ پیرا نکڑلی. دے دغی موجودہ صورتحال پا واجا بندے پا دای بندے بین الاقوامی یعنی دے طول دے نیو دے طرف نا پا بندے پی لگے دای شی او دای دے وہ پا بین الاقوامی ستا بندے دے شدگر تنظیم جوڑ شی. کپ دا لیول بندے پدئی بندے کے سینا جوڑ شی آگے کیسے ہلکا بولو بیا دمیش پلوس شہان نبی
وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ نہ ہو کہ ان پر انٹرنیشنل پابندی لگ جائے اور وہ دہشت گردوں کی عالمی تنظیم میں آ جائیں.
په بل طرف د اطلاعات وزیر فواد چودري د اکتوبر په وشتمه نیټه باندې په یوه خبري پریس کانفرنس کې دا وویل چې تحریک لبیک مذهبي جماعت نه دی بلکې دا یو شدت پسند او دهشتګرد تنظیم دی. دا تنظیم د تیرې چوکو له نه هر وخت روچک شي او پروډینه باندې شور کوي. دا د دی د اول ور نه دی بلکې دا د دی د شپږم ور ډراما دو چې دی دې کوي. دا وویل چې ریاست دمره کمزوری نه دی چې چوک پروڈینا بندے روچے گیجی او دی ریاست ریٹ چیلنج کاوی دا وویلل
ریاست جو ہے اس کی کوئی صبر کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے کوئی انتہا ہوتی ہے
دی ریاست دی صبر ہاں چا انتہاوی پدارنگا کا چوک ہاں روچے گیجی او دی ریاست اختیار پلوس شو خلی بیا خو ریاست پوتے ہاں نشولی پدا واجا دی کابینے پا اجلاس شے دا پسختی سارا فیصلہ وشولا چی دا سے یوں ہاں کاس یا اقدام چی آغا دی ریاست معاملات چلنج کوی اغی سرو پسختی سارا پیش کیجی او اجازات و نویر کوی
واضح فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی صورت میں اس طرح کی ایکٹیویٹی کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا
دی بی بی سی اردو ترمخہ د پاکستانی وزیرون د خبری پریس کانفرنس نه بعد د تحریک لبیک ترجمان په خپل موقف شدا وویلل چې حکومت د خپل کړي وعدې نه خلاف ورزي کوي او د تشدد او د والد پرواله لیارې اختیار کړی دو او د هغې سارا سارا په ټی ایل پی باندې د یوه دهشتګرد تنظیم ټپا لګولې وله حکمرانون د لشکې خپل ګرونه ته هم وکسي دی وکوم ته ویایي چې میش د ټی ایل پی سره مذاکرات کوي او په بل طرف د میش سره رابطه هم نه کوي ده د حکومت د طرف نه د ټی ایل پی په کارکنون باندې دا لګېدلی الزام رات کړي چې د ټی ایل پی کسانې سره کلاشن کوفتي او د پولیسو لای په مړه کړي دي خود فرانس دے سفیر دے پاکستان نا دے شڑل مطالبات دے یور بیا ہاں وکڑلا گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد
دے مشال ریڈیو دے پان شمبی یا دے زیارت اورزی 19 پروگرامو نا
سندرے جادو گرے
پا لسنی مو بجو
پام کوا
پا ایوانی مو بجا
دے مشال ترانا لاندے
پا دوانی مو بجو
دا مشال پنوم
پا درینی مو بجو
حارون باچا هنری گڑے
پا سلورو بجو
تاسو مشال ریڈیو تا غوگی اوریدون کو ورسو کوتا تال تیزمونگا خبریال سر خبری کو دا چمن او سپین بولدک الار دا افغانستان او دا پاکستان ترمیانز یو سردی سیما دا یو سردی پول دا چه دا تیرو خواوشا پینزه ویشتو شپگو ویشتو روزو راهی سی تردل دا او حقل تکی دیر کسان ایسار دی هغه کسان ایسار دي چې د افغانستان نه پاکستان ته تللي او بیا داسې ډېر تاجران دي چې د هغوی مالونه دي د کنټینرونو نه ډک هلته ولاړ دي او د تګ راتګ اجازت نه ورکول کیږي او دغه خلک وایي چې دوی ته ډېرې ستونزې دي. په دې موضوع په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین ته ورځو. هغوی نه تپوس کو چې څه معلومات لري. سلامونه، ستړي مشي.
ډېره مننه ملي خور.
د چمن او سپین بولدک لاره تړلې دا څو ورځې وشوې او په دې کې څه پیشرفت شوې دي؟ د کلاولو په اړه څه خبرې روانې دي او که څنګه ځایي خلکو ته څه ستونزې دي، تاجرانو ته څه ستونزې دي، که په دې باندې را سره خبرې وکړي؟
بالکل، دغه پول چې ده د اکتوبر د میاشتې د 15 نیټې راهیسې تړل شوې ده او پاکستانی چارواکي وایي چې دا د افغان حکومت لخوا تړل شوې ده او د دې پولې د بندش څخه په چمن کې څو ځله احتجاج هم شوی دی، کاربندیز هم شوی دی، ځکه چې د چمن زیاتره تجار دا وایي چې د دوی کار او روزګار چې دی هغه د چمن د دې سرحدي پولې څخه دی. بیا په خاصه توګه د چمن او سپین بولدک ترمنځ چې کومه دا سرحدي پوله ده، د چمن زیاتره خلک چې دي چې هغه په زرو کې دی هغه هر ورځ وچ بولدک ته ځي. اول ته د دوی خپل دکانونه دي، کاروبارونه دي او دغه ډول د بولدک خلک هم راځي وچ من ته د دې د ځای څخه دی خپل چې کوم ضروریات وي هغه پوره کوي. او د دې ترڅنګ د دواړو هیوادو ترمنځ چې کوم تجارت کیږي هغه هم د اکتوبر د میاشتې د 15 نیټې راهیسې درېدلې دي او په نتیجه کې پاکستانی تجار دا وایي چې د دوی 1500 یا 2000 کنټینر چې دی هغه دا وخت په بولدک ولاړ دي او دا خوا چې د دې کم په نوده میوه چې پاغه کې انار دي انګور دي او نور داسې ډرای فروټ یا وچ میوه ده هغه دی رابار کړي دي هغه هلته ولاړ دي او په نتیجه کې دوی هر ورځ په سلګونه ډالر پر یو کنټینر باندې جرمانه هم ورکوي و کمپنیانو ته یا شبکو ته. نو دوی غوښتنه کوي چې په کار دا دی د پاکستان او د افغانستان حکومتي چارواکي سره کښېني او دغه سرحدي پوله چې نن دا د څلورویشتمه ورځ ده دغه خلاصه کړي، ځکه دوی فکر کوي چې د دې پولې د بندش له امله په چمن کې بیا په خاصه توګه چې د کومو خلکو روزګار د دې سرحدي پولې سره تړلی دی د هغو لپاره اوس د دوو وختو ډوډۍ پیدا کول چې دی هغه ډېر ګران شوي دي. او خپل د چمن انتظامی چارواکي هم دا ویلي دي چې دوی هڅه کړې ده چې د طالبانو سره یا د افغانستان د حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه د اکتوبر په شلمه نیټه پر سرحدي پوله د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو چې په هغه کې ګورنر کندهار هم برخه اخیستې وه خبرې کړې وې. خو په هغه کې د پاکستاني چارواکو وینا چې دوی و ډېر پر ډیرو نقطو باندې اتفاق هم سره کړی و، لیکن ځینې شیان داسې وو چې هغه کې دا پرېکړه شوې وه چې دوی به دا د کابل او اسلام آباد سره دا خبرې شریکې کړي. خو وروسته فیصله دا وسو، پرېکړه دا وسو چې د دوو یا درو ورځو بعد به بیرته سره کښېني او چې دغه پوله په بشپړه توګه خلاصه شي. لیکن تر اوسه پورې د نن اتهویشت تاریخ دی تر بیا دوی نه دي سره کښېنستلي، چې له امله یې پوله اوس هم بنده ده. او دی دغه تجار چې دی هغه د غوښتنه لري چې په کار دی دغه د سرحدي پوله خلاصه کړل شي، او کچیر دا نه خلاصېږي نو دوی به خپل احتجاج دی هغه ته ادامه ورکړي او دوی به نور هم سخت ګامونه پورته کړي.
سمه ده، ډېره مننه ایوب ترین چې تاسو را سره دا معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ اوریدونکو، داسې خبرونه دي چې په پاکستان کې په سفارت خانو او کونسلګرو کې ځینې د طالبانو چارواکي چې دي هغه ځای پر ځای کړل شوي دي، او د افغانستان سفارت چې دی هغه دا خبره د طالبانو چې دغه تایید کړې ده. هو ورزو په پاکستان کې په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان صاحب ته ستړي مشي او تپوسته نه کوو چې دغه خبرونه چې راغلي دي دا تر کومه حده صحیح دي، او پاکستان خو طالبان چې دي تر اوسه په رسمیت نه پیژني، نو په سفارت خانو او کونسلګرو کې دایي ځای پر ځای کېدل څه معنا لري؟
ډېره مننه ستاسو. اول خو به دا ووایم چې طالبانو غیر رسمي دا منلي دي چې د هغوی کسان ځای پر ځای شوي دي. په اسلام آباد سفارت کې د سردار محمد شوکی په نامه باندې د طالبانو یو چارواکی دی، هغه دلته د اول سکتر په حیثیت باندې معرفي شوی دی په اسلام آباد سفارت کې، او هغه په سفارت کې ناسته هم کوي. د سفارت ځینې کسانو چې هلته کار کوي د پخواني حکومت د وخت رئیس هغوی دا تایید کړی د مشال ریډیو چې سردار محمد شوکی هغه ناست دی، او د اول سکتر په حیث لیکن هغه دلته داسې په کوم دفتر کې چې ناست دی هغه د ناظم الامور دی یا اساسي افیر دی، او هغه ټول سفارت هغه چارې غوري. بیا په پېښور کې حافظ محب الله شاکر په نامه باندې د طالبانو یو چارواکی دی، هغه هلته معرفي شوی دی خو د کونسل جنرال په حیث نه، لیکن ټول اختیارات هغه سره دي. هغه د ډیپلومیټ حیث باندې هلته لیږل شوی دی، او هلته رسمي هغه معرفي شوی هم دی. تېره ورځ ګل حسن دی هغه د کوټې کونسلګری چې د افغانستان ده په هغې کې هغه معرفي شوی دی، او هغه هلته ناست وي. ملا محمد عباس چې د طالبانو ډېر مهم مشر دی، پخوا د مرستیال د روغتیا صحت وزیر هم پاتې شوی د طالبانو په وړاندې مخکني حکومت کې. دی په کراچۍ کې کونسل چې کوم د افغانستان دی هغې لپاره دی ټاکل شوی دی، لیکن دی هم لا کونسل جنرال نه دی، لیکن چې کله بیا پاکستان طالبان حکومت په رسمیت ونی نو بیا ممکن وي. لیکن په کراچۍ کې لکه دا په خواني ځنې کسانې شرکت په اسلام آباد کې سفیر نشته جولای کې چې کله سفارت بند شي نو ټولې چارې اتانه وي طالبانو کس په دې اړه مې چې کله د پاکستان د خارجه وزارت د بیان نه پوښتنه وکړه هغه جواب را نه کړ. یو بل خارجه وزارت البته چارواکي دا وویل چې کېدی شي دا ګامونه د ده په نظر باندې انتظامی معاملې د سفارت او د کنسلګرو د افغانستان د هغې د ښه چارو لپاره په مخ وړلو لپاره نندل شوي رالېږل شوي. معنی دا ده چې پاکستان په دې باندې خبر دی او په افغان سفارت اسلام آباد کې یو چارواکي دا مشال ډډو ته وویل چې د دوی کوم ویزې چې دي ته پاکستان ورکړي دي نه هغه په ډیپلوماتیکي پاسپورټونو باندې دي نه دي ته ډیپلوماتیکي پاسپورټونه خپل د طالبان اوسنی چې کوم حکومت یې اداره ده نړۍ د خبر پیښې د پاکستان دغه چارواکي په خبر باندې سړي ته ډیپلوماتیکي پاسپورټونه باندې دي ته ویزې نو معنی چې پاکستان په دې باندې خبر ده. البته پاکستان رسمي سوي طالبان ویان مجاهد ته هم ما یو میسج لیکلو لیکن هغه جواب کې دا و چې دې معلومات کوي دا دغه اکثر الفاظ دي چې دا جواب کوي اکثر رسنیو ته. نو بهرحال طالبان ته هم خبر ذکر دي چې طالبانو دا خبر مشال ریډیو سره شریک کړی دی او سفارت کې بیا کسانو دا خبر منلې چې دا کار شوی دی.
ها لکه سفارت کې هم لکه د پاکستان د سفارت له طرفه هم دا تایید شوی ده.
دلته چې کوم سفارت کې پخوانی د حکومت کسان پاتې دي ځنې نو هغې دا منلې ده چې دغه سبدانو مشکر چې ما یاد کړو چې دا د پاړه باندې ډېر معلومات نشته لیکن طالبان دا و چې دا د طالبانو چې کوم فرهنګي کمیشن دی دا د هغې غړي پاتې شوي دي او دوی و چې دا لیکوال هم دی او پښتون دی نو دغه لږ معلومات ترلاسه شوي دي خو دې ډېر تکینی په دفتر کې هلته ورځي او حیثیت دغه ته د سفیر نو نو د کوم مقام سفیر یا ځایناست سفیر یا شادی افیر د نظیم النمور په حیث باندې په دفتر کې د کینی ملته او هلته ټول کارونه دې پر مخ باندې وړي.
سمه ده ډېره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو راسره معلومات شریک کړل. تاسو څخه رز غواړم اوریدونکو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ویلند د میته ورزو نور ریپورتونه هم تاسو د پاره لرو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په شمالي وزیرستان کې پرون په دریو مختلفو وسلوالو بریدونو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او یو بل زخمی شوی دی. په سیمه کې امنیتي او استخباراتي ادارې چارواکو پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغو بریدونو او پکې د مرګ ژوبلې تصدیق وکړ. بلخوا د میرامشاه پولیس تاڼې چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په میرعلي او تحصیل دوسلي کې درې ځایي کسان وسلوالو په هدفي بریدونو کې وژلي دي. د دغو پېښو ذمهواري لا چا نه ده قبوله کړې. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر له تفصیل سره.
امنیتی او استخباراتی ادارو چارواکو په وینا د اکتوبر په 28 نیټه شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې دوه امنیتی عسکر وژل شوي یو بل ژوبل شوی دی. همداراز د میرامشاه پولیس تانې په وینا میرعلي او تحصیل دوسلي کې درې ځایي کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. یو امنیتی چارواکي چې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 28 د شمالي وزیرستان د تاخیل په دیګان سیمه کې وسلوالو د امنیتي سرتیرو ګاډې د سړک غاړې په بامي چاودنه الوزولې. یو امنیتي عسکر یې د غلطه وژلې. دویم د رزمک په ګډیوم سیمه کې وسلوالو په ورته ډول برید کې بل امنیتي عسکر وژلې او دریم میرعلي په تسی اډې سره وسلوالو د سړک غاړې په بامي برید کې دریم سرتیری هم د غلطه ژوبل کړی دی. امنیتی چارواکي وایي چې درې بیلابیل وسلوال بریدونه شوي چې د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په یوه ورځ کې ترسره شول. بل طرف د پولیسو په وینا میرعلي او کم سروبي کې هم د اکتوبر په 28 نیټه درې ځایي کسان وسلوالو په درې بیلابیل هدفي بریدونو کې وژلې دي. د دوی په وینا وسلوالو میرعلي د سیمه کې د شپې الانوردین نومیزوان په هدفي برید کې وژلې. کم سروبي کې ځایي کس شفیق الله او میرعلي بازار کې د موسکی کلی اوسیدونکي ذاکر نومیزوان یې په هدفي برید کې وژلې. حمله کوونکي تښتېدلې. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر عقیق حسین مشال ریډیو ته وویل چې میرعلي بازار ایدک او دوسلي تحصیل کم سروبي پیښو مقدمه درج شوې پلاټانې روانې دي. نوموړي وویل چې ابتدایي ریپورټ تر مخه کم سروبی کې وژل شوی کس ذاتی دشمنی لرله او د حمله کوونکي ګاډې او ټوپک پولیسو په قبضه کې اخستې. د ککړ کس د گرفتاری لپاره لټون پیل شوی. په میر علی بازار او ایدک کې نامعلومه وسله والو دوه ځایي کسان چې په ډزو وژلي د پیښې پلټنې کړي. د ککړ کسانو د گرفتاری لپاره پولیس هڅې کړي او سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پولیس او امنیتي ادارې په ګډه کار کوي. د بریدونو ذمهواري لا چا نه دی منلی. شمالی وزیرستان کې روان کال کې دغه 1550 هدفي برید دی چې ترسره شو او تیر کال د غلطه شپږ سلوي هدفي بریدونه ریپورټ شوي ول. دغه شان په امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه هم زیات شوي. پرون د اکتوبر په 28مه وسلوالو د لکی مروت پولیسو سلور سرتیری په یو برید کې وژلي ول چې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د اکتوبر په 28مه او 22مه نیټه هم شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیلو نشتو کې دوه امنیتي عسکر وژلي شوي ول، درې نور ژوبل ول. د اکتوبر په 9مه نیټه هم د شمالي وزیرستان په دوسلی کې وسله والو د ریموټ کنټرول په بامي چاودنه سره یو عسکر وژلی و بل یې ژوبل کړی و. د دې بریدونو ذمهواري هم تحریک طالبان پاکستان منلې وه. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن. په کورمکه پروند پیر کایوم سیمه اوسیدونکو احتجاجي مظاهره کړې ده. د احتجاج غوي د گاډو په قافله د کانو ورولو د حملې کې دوه خلاف کړي. مظاهره کوونکو د ټل پاړه چینار سړک تړلې و غوښتنه کوله چې په پیخه کې ککړ کسان دیونی سي او حکومت ته د دې حفاظت یقیني کړي. بلخوا چارواکي وایي د هر وګړي د تحفظ ذمہواري اخلي. نور حال د طارق اورکزي په رپورت کې اورو.
د کورمې په پیرکایوم کې د چهارشنبه په مازیګر د گاډو په قافله کانو گزارونه د کېدو پر دې عمل کې د پیرکایوم اوسیدونکو احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکي په غټ شمېر کې مرکزی لار ته راوتلي ول چې هغلته نارې وهلې او بلادا چې ټل پړه چنار روډ یې د دوه غنټو زیاتو تړلو. د پیرکایوم ځایي مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته وایي حکومت دې په پیخه کې ملوثستانان ونیسي او دا غوښتنه هم کوي چې په لاره کې د عام ولس تحفظ دې یقیني کړی شي.
په کوم ځای کې امن نه وي، یو ځای کې د حکومت ایف سی وچی سالتي امن راشي، د دې خلاف کاروایی ونه شول او حکومت گرفتاری ونه کړلې، نو کېدای شي چې په ټول لوړ کورم کې احتجاجي مظاهره وشي.
تیر ورځ له صدې خارا تری منګلو ته د حکومت په سرپرستۍ کې په روانه قافله په پیوړ کې د علي منګلو چیک پوسټ سره نږدې مباینه د کانو گزارنو شول چې پکې یو شمېر گاډو ته نقصان ورسېدلو. د سیمې ملک صابر جان زدران مشال لوډیو ته وایي په کانو او د گاڑو په شیشو ځینې مسافر لګېدلې دي چې ورسره هغوی زخمیان شوي هم دي.
په اور کې په سلګونو کسان روته د ملیشي په حکومت په انډر کې نه نهي. دا کاروایی وکړه، 15 ګوډي خراب وی جوړ کړه او 15 کسان زخمیان شو.
خالی پورز د پیوړ الیزیو او ګیدو منګلو ترمن جګړه تر پیلې دو پس حکومت د تری پړه چنار مرکزی لار د عام تګ راتګ لپاره تړلې ده. د ګیدو ګوبزنې ترې کوترې سسورنګ حقدرا او داسې نورو سیمو خلک سدې خار ته حکومت یې د قافلې په شکل کې بوزي او له هغه ځایه بیا راولي. خو پرون د امنیتي سرتیرو په موجودګۍ کې پر هغوی برید شوی. په بره کورمه کې د پولیسو مشر ډی ایس پی نجف علي په گاډو قافله د برید پخلی وکړو، خو هغه وویل دا یوه معمولي پیښه وه چې ابتدایي رپورټ یې کړی او نه څوک په دغه لړ کې نیولی دي او زیاته کړه په یاد پیښه کې داسې ځاني او یا بل قسمه زیان هیڅ چاته نه دی اوریدلی. نجف علي وایي پولیس د سیمې هر وګړي د جان او مال حفاظت ذمہواره ده، خو تر جګړې پس هغلته غیر معمولي حالات دي. او دا هم وایي په علاقه کې د ځایي مشرانو جرګه د هر څه واپس خپل ځای ته در وستلو په خبره کې بوخته. کچو هم په کورمه کې د ځایي مشرانو جرګې د الیزیو او منګلو ترمنځ له متنازع ځنګله لرګي پرې کولو په خبره پیل شوې جګړه د اتوار پورې درولې، خو لا هم هغه مستقل ډزبندي د کېدو په هلو سلو کې نه ده کامیابه شوې. په هغه دوه ورځنۍ جګړه کې د ما معلوماتو در مخه لیا دوانو فریقینو شپاړس تنه مړه او تر پنځلسو زیات زخمیان شوي ول. طارق قورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو څپو اورېدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، لنډې څپې دولس زره یو سل لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ول زرا تسواتیا کلو هرتز.
افغان وګړي شکایت کوي چې په تورخم د دوی ماشومان په پاسپورت او ویزا کې د درج کېدو پرته پاکستان ته نه پرېښودل کیږي. دوی وایي چې د دغو ماشومانو زر درجول ورته ممکن نه دي. د هغوی په خبره ناروغان او سپینګیري هم د ګڼې ګوڼې له امله له مشکل سره مخامخ کیږي او پکار ده د امیګریشن عمله ورته زیاته کړل شي. تورخم دروازه د اکتوبر په یوویشتمه یوازې آنلاین او مینول ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوې. نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري را کوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په تیره یو ونه کې په تورخم دروازه افغانستان نه پاکستان ته څه باندې یولس زره افغان وګړي په آنلاین او مینول ویزو داخل شوي. افغانستان نه پاکستان ته تلونکو مسافر ویلي چې په تورخم کې دی د امیګریشن عمله زیاته کړل شي چې مشکلات یې راکم شي او د وختو دغه عمل دې تیز او اسان کړل شي او میندو پلرونو سره دې خپلو ماشومانو ته په تورخم پاکستان ته اوریدو اجازه ورکړل شي. یو افغان وګړی اسمت الله مشال ریډیو ته وایي،
څومره خلک چې اوس راغله او څوک پاتې دي، ډیر رش ده او مریضان او مشران سپینګیری ډیر پتنګ دي. متاسفانه یو سړی سره پنځه کلن شپږ کلن اووه کلن ماشومی دا نه راپرېږدي، دا ډیر سخت زیاتی ده. موږ د پاکستان د حکومت نه هیله کوو، غوښتنه زموږ دا ده چې باید شمان بغیر د پاسپورټ ویزې نه راپرېږدي. دا زمونږ ګاونډي هېواد ده، موږ دلته دوه څلوېښت کاله وشو. نو اوس ماشومانو د پاره تذکرې جوړول، پاسپورټ جوړول دا ډېره غټه ستونزه ده. دې ستونزه سره موږ مخامخ شوي یاستو.
تورخم لپاره مقرر شوی اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې افغان مسافرو ته د کورونا د ټیسټونو طبي معاینې عمله زیاته کړې او چې هلته کومو ادارو اختیار صوبائی حکومت سره دی، هغوی ته دا وینا شوی چې افغان وګړو ته دې سہولت پیدا کړي. خود امیګریشن عمله بیا د وفاقي حکومت لاندې کار کوي.
نو مخی خو آٹ لیب کی آٹ هغه ټیکنیشن اوس خو هغه ټوټل 31 مخو 31 پورې هغه کړي زیات کړي اډیشنل کسان مخو را لګلې دي. ټیسټینګ سنټر چې کوم دی هغه کې ملک مخو اضافه کړي دي، تقریبا لس ټیسټ ټیبل مخو ته جوړ کړي دي. زمونږ طرفه چې کوم دا فیسل پروینشل گورنمنٹ طرف نه او دغه څه مسله به نشتا، بالکل مو خغه د بار بالکل سیستم لاین کړی دی چې کوم هغه د امیګریشن ول د اخو فدرل گورنمنٹ هغه کار دی او هغه کی دیشی او خپل کسان لګ زیات کړی دی. فلل خو اوسم پر څه مسله نشتا زمون طرف نه چې کوم او 21 تاریخ نه چې کوم سټیکر والا آنلاین ویزه والا کسان چې کوم شروع شي دي، ته اوسم پر تقریبا 11000 نفس هغه تنن غلی دی افغانستان نه.
د تورخم د نادرات د عملی یو چارواکی ظریف خان د خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په کار د افغان میندې او پلرونه د دوه میاشتو عمر نه پورته ماشومان ځانونو سره په وخت په پاسپورټ او ویزه کې درج کړي چې بیا ورته په تورخم مشکلات نه وي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر پنځه میاشتې پس د اکتوبر په یوویشتمه نیټه پرانستل شوې او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د مې پنځه منیټې رئیس د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي. خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
پاکستان وای سعودی عرب ورته د سلور عرب شل کروڑ ډالرو قرضه ورکوي. دا خبره د وزیر اعظم عمران خان د خزانه مشیر شوکت ترین او د توانای وفاقی وزیر حماد زر د اکتوبر په 20مه په اسلام آباد کې ویګړی خبري هونډه توکړه. د سعودی عرب لخوا په داسې وخت پاکستان ته د قرضې ورکولو خبر مخې ته راغلی چې په واشنگتن کې د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ترمنځ د قرضې خبرې به له نتیجې سره رسیدلې دي. د سعودي قرضه به پاکستان سره کومه حد مرسته وکړي اورو په دې رپورت کې. د وزیر اعظم د خزانه مشیر شوکت ترین خبری کانفرنس ته ویل چې د سعودي عرب د قرضې پیکج د IMF د مرستې له پیکج سره تړاو نه لري. نوموړي زیاته کړه چې سعودي عرب د سود په پخوانو شرطونو پاکستان ته دغه پیسې ورکوي.
تو پہلی بات جو ہے آپ نے کہا اس کی ٹرمز ویسی ہیں جس طرح پہلے تھا. دوسرا ہے اس کا IMF کے ساتھ کوئی تعلق نہیں.
دا دویم ځل دی چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت کې سعودي عرب پاکستان ته د مرستې پیکیج ورکوي. له دې وړاندې په 2013 کې سعودي عرب پاکستان ته هغه وخت د زر مبادله ذخیرو د مستحکم ساتلو لپاره 3 ارب ډالر په مرکزي بانک کې د خودو لپاره ورکړې وې. د دې ترڅنګ د 3.2 ارب ډالر برابر تیلو هم په مؤخر ادایګي د ورکولو پریکړه شوې وه. خو بیا هغه وخت پاکستان ته د تیلو رسد معطل شو کله چې په مبینه توګه په 2019 کې د ملیشیا په سرمشیزه کې د وزیر اعظم عمران خان د ګډون کولو فیصلې په سر د سعودي عرب او پاکستان تعلقات خراب شول. که څه هم عمران خان په هغه سرمشیزه کې د ګډون نه په آخري وخت کې پشا شو، خو په میډیا کې داسې رپورټونه راغلل چې د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د ورکړل شوو 2 ارب ډالرو واپس کولو غوښتنه وشوه. د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری د اکتوبر په 26مه شپې مهال په ټویټر پاڼه ولیکل چې سعودي عرب پاکستان ته 3 ارب ډالر په سټیټ بینک کې د جمع کولو او د 1 ارب شل کروڑ ډالر په ارزښت خام تیل په مؤخر ادایګي ورکوي. د تیلو مؤخر ادایګي معنی دا چې پاکستان ته به فورن تیل ملاو شي، خو پیسې به ورته وروسته ورکول وي. دا اعلان په داسې وختو شو چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونه له زیاتېدو سره سم په پاکستان کې روانه میاشت د تیلو مصنوعاتو بیې زیاتې شوې. د دې ترڅنګ د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر ریکارډ درجې ته راټیټ شوې چې تر مخه د اکتوبر په 20مه د روپۍ مقابل د 1 ډالر قیمت د 1.04 روپیو نه برختلې دي. په داسې حال کې د وزیر اعظم سلاکار دا اقدام د تیلو قیمتونو او پر روپۍ د زیاتېدونکي فشار راکمولو لپاره ډېر مهم بللې دي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو ماهرین هم د دغه پیکیج په اړه خوشبینه دي چې د هیواد اقتصاد به ښه اثر پرېوځي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر معراج الحق د اکتوبر په 20مه مشال ریډیو ته وویل د پاکستان په درآمداتو کې تر ټولو غټه برخه د تیلو هغه ده. د نوموړي په خبره په داسې حال کې چې په هیواد کې د عام ولس قوت خرید کم شوی، د تیلو بیې بیخي زیاتې شوې او د ډالر په مقابل کې د روپۍ قدر مخ په کمېدو دی، نو د سعودي عرب دغه پیکیج به تر یو حده ښې پایلې ولري.
په دې اوس وخت کې د پاکستان چې فارن اکسچینج ریزرو تقریبا په هغه کې 4 ارب ډالر کمې راغلی وو، یعنې په هغې باندې پرشر وو او د دغه پرشر د وجې نه د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر به وخت په وخت باندې کمېده. نو یو خو د دې پیکیج سره نو فارن اکسچینج ریزرو چې کوم ده په هغې باندې به پرشر کم شي او دغه پرشر د کمېدو سره به د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر چې دی نو هغه به مستحکم شي. کم خاص کر د تیلو قیمت دی نو هغه انټینسټي به نه وي، هغه دومره به چټېدی نه شي. یو خو دغه ده چې مهنګایي او کوم چې ګرانوالی دی دا کمېدی شي. دویم چې تاسو سعودي عرب په دغه پیکیج کې په ډیفر پیمنټ باندې تیل دي، د ډیفر پیمنټ سره به دای چې حکومت سره اوس یو سپیس جوړېدی شي چې هغه نو د تیلو نرخونه مزید کټ نه کړي.
د ډان رسپانې خبریال طاهر شیرانی وای په موجوده حالاتو کې چې د پاکستان پر اقتصاد فشار دی، د سعودي عرب دغه پیکیج سره به د هغې په کمولو کې مرسته وشي.
د IMF پروګرام و سره ور سره سعودي عرب پیکیج دا باندې د پاکستان سره یو پوزیټیو ډیولپمنټ دی چې ول انټرنیشنلی پرایسز هم دی اویل زیاتېد لګیا دي، هغه ته به هم یو استحکام ورسي پاکستان ته. امپورټ بل به د پاکستان کم سي، پاکستان چې کوم سټیټ بینک چې ریزروز دي هغه به هم سټیبلی. اوورآل چې مونږ ګورو دا یو پوزیټیو ډیولپمنټ دی پاکستان د معیشت لپاره. او اوس مونږ دا ګورو چې آیا پاکستان چې کوم IMF سره پروګرام دی هغه به فیوچر سي، هغه به یو دوه ورځې کې ډیولپمنټ واضح سي چې 1.2 بلین ډالر دی سعودي عرب نه په ڈیفر پیمنٹ وسی یقیناً مطلب دے چی دا باندے خوبا اثر کئی پدا کی فیسلٹی دا چی امپورٹ حوالے سر چی کم بل دے اغبا لگ کم سی والے چی پاکستان امپورٹس دخ کال فسکل ایئر کی ڈیر زیاد اغبا نے پریشر دے پاکستان کوشش کئی لگے دے چی کم لگژری آئٹمز دے گا امپورٹس بندے منگل ریسٹرکشن سو کو چا ڈیوٹی نے کم کو
طاہر شیرانی ویل چی دا سعودی عرب دغه پیکیج دا پخوانی اغا پشان پدری اشاریہ دو فیصد شرع سود ورکول کیگی پاکستان سره د سعودي عرب د دغه مرستې اعلان هغه هیواد ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر وروسته شوې دی. نوموړی د اکتوبر د 23 نه تر 25 د ولی عہد محمد بن سلمان په بلنه سعودي ته سفر وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې انفلیشن یا ګرانی د روان کال په سپتمبر میاشت کې 9% ته لوړه شوې او د تیلو قیمتونه هم زیات شوې دي. د اکتوبر په 14 د خزانه وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د تیلو قیمتونه د زیاتېدو خبر ورکړل شو. په عین حال کې د پاکستان او د پیسو نړیوالې ادارې ترمنځ د قرضې په شرطونو هم خبرې روانې دي. ډاکټر مهراج الحق وایي اوس چې پاکستان ته د سعودي عرب لخوا پیسې ملاویږي نو اسلام آباد کولی شي چې له آی ایم ایف سره د هغوی د سختو شرطونو په اړه مذاکرات وکړي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم ساحل په خپل نوي ریپورت کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر ماشومانو د تشدد 1396 کیسونه ریپورت شوي دي. د ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال پرتله 20% زیات شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی دي چې په ماشومانو د تشدد زیاتې پیښې په پنجاب کې ریکارډ شوي دي. چارواکي وایي د ماشومانو د خوندیتوب لپاره ورته مخه ګامونه پورته کړي دي او په دې لړ کې نور کار هم روان دی. تفصیل شبیر جان را کوي.
دا دغه رپورت تر مخه د ماشومانو سره د بیرابل ډول تشدد کې پنجاب کې د ټولو زیات 1141، سند صوبه کې 1502، سرخار اسلام آباد کې 144، خیبر پختونخوا کې 102، بلوچستان کې 113، گلگت بلتستان کې 1 او کشمیر کې 15 کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې 15000 پیښې د ماشومانو سره د جنسي تیرو، د 500 نه سیوا د تختونې، د 200 نه زیات د ورکیدلو او د 500 نه زیات پیښې په ماشوموالې د ودونو رپورټ شوي دي. په دې حقلا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی زنانه غړي چې د خیر خیګړې د کمیټې استازیتوب هم کوي مشال لیډو ته وایي چې حکومت د خپل اړخ نه هر هغه ګام پورته کوي حکم چې ماشومان خوندي وي او ډېر ژر به په دې اړه یو مکمله او هر اړخیزه پالیسي هم اعلان کړي. دوی زیاتوي چې پیښې نه خو د دې رپورټ کې دل زیات شوی دي.
که تاسو خیال کړی وي نو د دې شره د لپاره زیات شوی ده. زیات شوی نه ده خو د دې رپورټینګ زیات شو ځکه چې خلکو ته اوس اویرنس شوی دی. تاسو که کتلیم وي په سوشل میډیا باندې هر دوه مروز تاسو یو ویډیو وایرل شي چې کوم کې دا ښکاري چې دی ماشوم وهاله کیږي او پاغه باندې یو عام یو کس خپل پیج نه شیر کړی وي نو د دې تاسو ته دا اگر راځي چې جنرل پبلک چې کوم دی هغه ته د دې خبرې اوس آگاهي وشوله چې داسې قسم قانون موجود دی چې کوم د ماشومانو ته د جسماني تشدد خلاف دې کاروائی بم کیږي. با بل مخ کې د دسه قسم نه قانون موجود وو اوس چې کله قانون موجود دی هغه امپلیمنټیشن هم کیږي. او دوما خبره دا ده چې مونږه په ان شاء الله پر روانه کې د چایلډ پروټیکشن پالیسی باندې هم مونږه کار کوله کیو چې کوم شونه کم باتې دي نو هغه بم په پالیسی کې به کور بشي.
دا چې قانون هم شته دی د ماشومان لپاره خصوصي عدالتونه هم نو بیا ولې دا ډول پیښې د کمیدو پر ځای زیاتیږي. نو خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي عمران ټکر وایي چې پیښو زیاتوالي غټه وجه د مور او پلار بچو ته توجه نه ورکول او بیا د حکومت په دې اړه بېغوري هم ده.
والدین یا دا کور نور مشران چی کم دی اغی خپلو بچو تا توجه یا وقت نور کوی. دین ٹیکنالوجی چی کم دا دا موبایل استعمال یا دا لپ ٹاپ یا دا کمپیوٹر استعمال او غلط استعمال. چائلڈ پروٹیکشن یو کمپریہنسیو نظام واری اغی گری سیزو شامل دی نپائے کی بیا دا دیرو ادارو دا پولیس دا استغاثی دا سکولونو دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دا کمیونٹی دا مشران کردار دے دا چائلڈ پروٹیکشن نظام چکم دے دا ماشومان دا تحفظ اغبا عملی کول غواری دل تکشت دے کو آغا چی دے نو مربوط او مستحکم نہ دے.
دا غیر سرکاری تنظیم ساحل دا خپل رپورٹ کی دا هم ویل ری چپا حیوات کی ہر اورز دلسو پور ماشومان دا جنسی تشدد پی خوخکار کی گی چپا کا زیادتر شمیرا دا جنکو ماشومان دا او دا دا تیر کال پنسبت اویش فیصد زیادتوال هم خواهی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دی تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې اوسیدونکي ریجسٹرډ افغان کډوال هغوی ته د پخوانو پروف آف ریجسٹریشن یا پی او آر کارډونو پر ځای د نوو سمارټ کارډونو ورکول کېدو پروسه ډېره رو او ستونزمنه بولي. دغه کډوال غوښتنه کوي چې په سمارټ کارډونو د کار تیز کړل شي. دوی وایي د روان کال په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د نادره په مرسته هغوی ته د سمارټ کارډونو ورکول شروع کړل او ویلي وو چې په شپږو میاشتو کې به دا کار سرته رسوي، خو شاوخوا اووه میاشتې تیرېدو باوجود لا نیمایي کډوالو ته هم کارډونه نه دي ورکړل شوي. په پاکستان کې د یو نیت سیار وایان وایي چې د کورونا وایرس وبا له وجې دا پروسه لږه د ځنډ ښکار شوه، خو کوشش کوي چې د روان کال تر اخیره ټولو رجسټرډ کډوالو ته د تصدیق وروسته سمارټ کارډونه ورکړي. تفصیل د احمد الله پر رپورٹ کړي.
د پنجاب میاوالی ضلع په قمر مشانی سیمه کې میشت افغان کډوال قدالی خان زدران وایي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د روان 2021 زیږیز کال په اپریل میاشت کې رجسٹرډ کډوالو ته سمارټ کارډونه ورکول شروع کړل او شاوخوا وو میاشتې تیرېدو باوجود تر اوسه نمایي کډوالو ته هم کارډونه نه دي ورکړل شوي.
د اپریل په میاشت کې موته اطلاع روکړه، تاسو په دغه 5 لمبرې په د 4 لمبرې ټلیفونونه وکړئ، تاسو کډونه جوړ کړئ. په دغه 4 لمبرې چې ټلیفون کو ټلیفونونه نه ملويږي، ډېر خلک ته مشکلات، کم خلک وو خوسي دي، ډېر خلک پوتي دي. موږ ته وایو چې په شپږ میاشت کې به موږ دا وټ خلاصوي. په میاشت میاشت خلک په لابیا دي.
د نوي کارډونو ورکولو دغه پروسه پیلولو پر وخت یو این ایچ سی آر ویلي وو چې په پاکستان کې د وګړو د ثبت او معلوماتو ادارې نادرا په مرسته به په شپږو میاشتو کې په هغه هیواد کې میشت شاوخوا 4 لک رجسټرډ افغان کډوالو ته د تصدیق وروسته سمارټ کارډونه ورکوي. د اسلام آباد د ای12 کیمپ یو مشر ملک حمید خان مشال ویډیو ته وویل چې د زیات رش له وجې په نومبر میاشت کې ورته وخت ورکړل شوی. د په وینا د کیمپ د یو مشر چې تر اوسه تصدیق نه دی شوی، نو اندازه وکړی چې نورو نمبر به کله راځي.
دغه پروسه خو روانه ده، لا تر اوسه پورې لا داسې خاص نه دی چې داسې رش نه وي. رش شته، ډېر رش دی. په کورونا په واسطه باندې کار دل روان دی، وای چې کورونا ده. زموږ غوښتنه دا ده چې باید دا کار ژر تر ژره خلاص شي. او دغه اسلام آباد کې چې کوم خلک پاتې دي، ډېر خلک پاتې دي، خو زړه ته مې نه مسلي چې دا یوولسمه میاشت هم دوی خلاص کړي.
په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویاند قیصر خان افریدی د اکتوبر پر 28 مشال ویډیو ته وویل چې د کرونا وبا له وجې دا پروسه لږه د ځنډ ښکار شوه، خو کوشش یې دی چې د روان کال تر اخیره ټولو رجسټرډ کډوالو ته د تصدیق وروسته سمارټ کارډونه ورکړي.
د دې لپاره سلویخ سنټرې موږ په پوره پاکستان کې جوړې کړې دي. کله دا پروګرام شروع شوی، دا اکسرسایز شروع شو، نو په دې کې ډېر چیلنجز وو. د کووېډ هم یو صورتحال و، هغه کې بیا چې کوم د حکومت طرف نه کومه حاضري و د سټاف، هغه هم نیمه وه. او بیا ایس او پی ټول شیزونه د وجې دا پروسس لک ډیلی شو. زمونږ کوشش دا دی چې مونږ دا چې کوم ایکسرسایز دی دا کمپلیټ کړو، خو که کمپلیټ نه هم شو نو کیدی شي چې دا بیا مونږ ایکسټینډ کړو او څومره هم چې څوارلس لکه افغان کډوال دي چا سره چې پی یو آر کارډونه دي د دې دا کارډونه به ایکسټینډ کیږي او د دې نوي تاریخ چې کوم دی په هغې به 2023 جون به پرې درج شي.
پاکستان په تیرو وختونو کې څو ځله افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته د استولو اعلان کړی و، خو دا پریکړه لا هم نه ده عملي شوې او د بیرته استولو لپاره ټاکل شوي مهلتونه تل غځول شوي دي. په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د سمارټ کارډونو ورکولو پروسې په اړه په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي وو چې کډوالو د ستونزو ته په کتو سره فیصله یې کړې چې هر تن دې خپل ټاکل شوی سینټر ته ورځي او هغلته به ورته د تصدیق لپاره نیټه ورکوي.
دا یو ډیسیژن شوی دی چې بس اوس ته راشي لکه یو ویزیټ د رجستریشن سینټر، نو ته به ماغه ده کې بس تا انټرویو هغه سکیجول شي. مخکې خو به تا کال سینټر ته ټلیفون کو لائن باکسر بیزی را تو دی بدا گیلے کولے نو مونږ تو سم تک ویلی چې را تاسو جسٹ واک ان او خپل رجسٹریشن لپاره اپڈیټ زمونږ نل توالے او بیا راشي خپل لگو کې. نو چې سو پورې دا لاسټ پی او آر کارډ ہولڈر هغه نه دی رجسٹر شوی نو دا باندې باندې کیدا برواني فل
ل یو ان ایچ سی آر سره د رجسٹرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 14 لکه افغان کډوال میش دي چې پکې شاوخوا 9 لکه په 2013 او 13 کې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسٹرډ کړل. خود پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای پاتې تر 15 لکو پورې نارجسٹرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په ډیورنډ کرښه پروت افغانستان په ننګرهار ولایت کې هدفي وژنې د مقناطیسي بمونو حملې او مرموزې وژنې ډېرې شوې دي. د ځینو بریدونو ذمهواري داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې، خو داسې پېښې هم شته چې په ونو کې د خلکو رازوړندو شوو مړو سره خبرداري لیکل شوې چې داعش ته جاسوسي مه کوئ. طالبانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې په دا قسمه وژنو کې لاس لرل رد کړل، خو زیاته کړه چې لای د واکمنې سر دی او کوشش کوي چې خپل جنگیالي له سرغړونو راوګرځوي. بشیر ګواخ په ننګرهار کې د پرله پسې خونړې او پیښو په وجوهاتو او اوږدمهال ممکنه اغیز ته راپور جوړ کړی دی.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په تیرو لسو ورځو کې د 14 کسانو مړې موندل شوې دي. د مشال ریډیو د راټول کړو معلوماتو تر مخه په دغه کې د تیر حکومت سره کارکونکي دینی عالمان او ځوانان شامل دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو هم وخت په وخت بریدونه کیږي چې ذمہواري داعش وسلواله ډله پر غاړه اخلي. په ننګرهار کې حالات دومره کړکیچن دي چې ډېرې کارپوهانو له مشال ریډیو سره د دې رپورت لپاره خبرو کولو ته زړه ښه نه کړ. البته خبریال زیار خان یاد وای د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې داعش او طالبان کوښښ کوي چې د مذهبي جګړې په کولو سره پر یو بل برلاسي ووسی. داغه په نه دا د بی امنۍ مهم لامل دی. نوموړي د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو ته وویل
د داعشیانو او طالبانو ترمنځ اختلافات چې د دغو اختلافاتو یوه لویه برخه مذهبي اختلافات ګڼل کیږي، د همدغه اختلافات د دې لامل شوي چې د دینی عالمانو وژنې یو څه ډیر شي، ترور یو څه ډیر شي، ځکه طالبان هم خپل پلوي دینی عالمان لري او ښایي داعش هم خپل پلوي دینی عالمان په ننګرهار او خصوصا په د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ولري. نو ښایي دا د مذهبي جګړې پایلو او چې اوس یو څه شدت یې اخیسته.
په افغانستان کې د تیر ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د اگست په 15مه سقوط او پر ځای طالبانو د چارو واګې واخیستې. تر دغې مودې مخکې افغان ملي امنیتي ځواکونو په ننګرهار کې د داعش او طالبانو پر خلاف ګڼ عملیات کړي وو. په دې عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې ګڼ مشران وژل شوي او په سلګونو غړي یې نیول شوي وو. خو کله چې طالبانو کابل ونیو نو د زندانونو دروازې یې خلاصې کړې او په دې توګه د دوی خپل او ترڅنګ یې داعش جنګیالي هم آزاد شول. په ختیځو ولایتونو کې د څېړنیز مرکز طرزی بنسټ د داعش او طالبانو پر دښمنۍ دوه تحقیقاتي لیکنې خپرې کړې دي. لیکوال داود محمدي وایي په ننګرهار کې نن سبا وژل کېدونکي کسان یا د پخواني حکومت سره د تړاو یا د داعش د غړیتوب او یا هم د طالب چارواکو په نامه وژل کېږي. هغه د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو ته وویل تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې د اکثره وژنو ذمواري څوک په غاړه نه اخلي.
که د طالبانو ځینې جنګیالیو ته قینت ورنکړل شي، ډار ورنکړل شي. ډېره زیاته ویره دا شته چې دغه جنګیالي چې تر اوسه پورې یوازې جګړه دوی کړې ده، د داعش لوکو ته واوړي، دا د داعش لپاره د ټول اسانه ارزانه لاس لاندې او د سربازګرۍ فرصت دی چې دوی په لاس باندې لري. د تېر نظام ځینې سربازانو سره، نظامیانو سره عقدوي چلند کېږي، د سره دی چې طالبانو ځینې عمومي افواهم اعلان کړي دي، خو بیا هم ځینې سربازان ځورول کېږي، د هغوی تعقیبېږي، پوښتنې در کېږي. داسې معلومات هم شته چې که دا وضعیت را دوام ولري، ډېر زیات سربازان ممکن د خپل ځان د ساتنې لپاره داعش لیکو ته واوړي، او دا به ډېر زیات خطرناک کار.
د مشال ریډیو د څېړنې تر مخه په ننګرهار کې ځینې خلک د طالبانو لخوا له کورونو لومړی ویستل شوي او بیا یې مړی موندل شوي دي. په دوی کې ځینې یې د سلفي مدرسو زده کوونکي او استادان وو، خو د طالبانو چارواکي دا نه مني چې خپل مخالفین په دې طریقه وژني. البته د طالبانو یو مرکزي ویاند بلال کریمی وویل پر خپلو وسلوالو یې ټینګار کړی چې د چا کور ته ورنه شي. هغه د اکتوبر په 18مه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا هم زیاته کړه چې په طالبانو کې بې اتفاقي نشته او د داعش وسلوالې ډلې زور یې ختم کړی دی.
واړه واړه تحرکات چې کېږي د اسلامي امارت مجاهدین ډېر زر هغه ځای ته ځان رسوي، هغه اشوب یا هغه کومه فتنه چې سر ورته کوي هغه ټکوي او له منځه ځخه یې وړي. او واړه واړه تحرکات سوي دغه متاسفانه د ملکي خلکو تزیان پکې اوښتی دی، خو دا هڅې روانې دي د مجاهدینو له طرفه ځکه چې دا بالکل صفر ته راټیټ شي او دا مزاحمتونه بالکل ختم شي. ځینې استثنایي پېښې سوي دي که چا د مجاهدین له نامه څخه غلط استفاده کړې وي هغه بیا تعقیب شوي دي، پیګرې کېږي، په صفوقو کې تصفیه روانه ده، ځینې کسان چې تخطي کوي تخلفات کوي هغه تعقیبېږي او هغه بیا د عدلي ارګانو ته سپارل کېږي. ولې په پرنسپ کې په اصولو کې هیچا ته اجازه نشته سپوک د چا کور ته نه ننوځي د چا حریم نقص کې.
د طالبانو د ننګرهار والی د اکتوبر په 15مه په یوه امنیتي غونډه کې ویلي وو چې په ښار کې د امنیت ساتنې لپاره یې نور وسلوال ځای په ځای کړي او د داعش وسلوالې ډلې ختمولو لپاره یې کمربندونه قوي کړي دي. خو داعش بیا د اکتوبر په لومړیو کې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې خپل خواره واره جنګیالي راټول کړي او د سختو حملو پلان یې تیار کړی دی. په تیرو دوو میاشتو کې چې له کله راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش وسلوالې ډلې په کابل، کندوز، مزار او ننګرهار کې د ځینو لویو حملو ذمواري منلې ده.
د افغانستان د خوست اوسیدونکي د بیکاری او بېوزلۍ له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. هغوی د نړیوالو بنسټونو او طالبانو له حکومته غواړي چې د ژمي په رانږدې کېدو سره د دوی سره مرستې وشي. نجیب الله لوخیر اورو.
د خوست یو اوسیدونکي ریاض الله مشال راډیو ته وویل په اوس وخت کې د افغانستان ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ژمي په رانږدې کېدو سره ستونزې ډیرې شوې دي.
د افغانستان ټول وګړي په بشري مرستو ډیره زیاته اړتیا لري. د ژمي په راتګ سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي، نو په کار ده چې د دوی لسنیوای وشي او هغه مرستې چې دلته هیواد ته راغلي دي هغه په مستحقو کسانو پر وخت وویشل شي.
په افغانستان کې د نورو قشرونو په خوا کې د معلولینو او وژل شویو کسانو کورنۍ هم ډیرې اغېزمنې شوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د معلولینو د یوې اتحادیې مشر صاحب منګل وایي په خوست کې به محدود سوداګر او څو کسان آباد وي، خو ټول خلک آباد نه دي او مرستو ته اړتیا لري.
زه چې د وې تاسو څخه غږیږم، ما خپله سامان خرڅ کړی دی، موږ په سپر ویډیو د موږ معلولینو چا دوله سترګې چا دوله پښې چا دوله لاسونه نشته، نو زه غواړم د بایمنل ټولنه نه امارت نه د خوست د معلولینو سره خپل ځانګړي مرسته وکړي شي.
بیکاری د هغو خلکو او ځوانانو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی چې لوړې زده کړې کړي او اوس کاروبار نه لري. د خوست د شیخ زاید پانتون یو تن فارغ فرید وایي
که دوی چیرته د نړیوالو سره د مرستو په برخه کې دوی اړیکې نشي ښه کولای، په داخل د افغانستان کې خودي موږ ته کورونه بربار کې موږ ته خود داسې یو سیستم جوړ کې چې موږ په هغه کې بوخت وسطی شو.
پوښتنه دا ده چې څرنګه کېدلی شي د بېوزلۍ، غریبۍ او بیکاری مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی د شته حالت مهم لاملونه د حکومتي او خصوصي بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې، خلکو سره د نقدو پیسو نشتون او د صادراتو په مخ کې خنډونه یادوي چې له کبله افغانان نشي کولای د دې ځای کرنیز پیداوار، وچې او تازه میوې، ځنغوزي او همدارنګ نور تولیدات ګاونډیو هیوادونو او بهر نړۍ ته صادر کړي. نواب امیرزی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې هیواد علمي او اکاډمیکو کادرونو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
امارات مشرتبونه د هیله ده
چې هغه مسلکی کسان په بانکونو کې او مالیه وزارت وزارت تجارت کې باید ځای په ځای کې، ځکه چې موږ تیر شل کلونو کې زموږ ځوانان په درونو له پوهنتونونو نه په مسلکي لحاظ فارغ شوي دي، د بهر نه راغلي دي. زه فکر کوم چې دا ستونزې به کمه شي او غریبي او بیکاري به ورځ په ورځ کمه شي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ولایت په کافي اندازه مرستې را روانې دي او په مستحقو او بېوزلو کورنیو به وویشل شي. د خوست د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اختر محمد اکرم وویل
مرستې په کافي اندازه کې روانې دي او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې برواره سيږي. مرستې د ټولو د خوست مشتو لپاره دي، هغه چې د مرستو حقدار وي. نو دا نه ده چې دا مرستې د اسلامي امارت د خلکو لپاره دي، نه، د ټول خوست مشتو لپاره دا مرستې دي، خو د غریبونو لپاره دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څخه د پاسه 13 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاري که څه هم یو نړیواله ستونزه ده او په افغانستان